دا افغانستان د ټاکنو د دارالانشا کمیسیون ویلا ولسوالیو نه ولایتونو مرکزونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیک بهیر په چټکۍ سره روان دی. په غزنی کې یو شمېر مظاهرچیانو د شپږ تنو مړي د غزنی ښار ته راوړي وایي چې ولسي خلک دي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې وژل شوي. درنو دوستانو، ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند او شمشاد زدران هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو. ډېر رپورټونه مو د انتخاباتو په اړوند مسایلو راڅرخي. خو پایل خبرونه کوو. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې تېره شپه د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې ملکي وګړي زیانمن شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې زرګونه کسانو نن په مسکو کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د هغو معترضانو د خلاصېدو غوښتنه وکړه چې مخکې د حکومت لخوا بندیان شوي. بشپړ خبرونه. د غزنی والی تاییدوي چې په خواجه عمري ولسوالۍ کې تېره شپه د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې ملکي وګړي زیانمن شوي. د خواجه عمري ولسوالۍ خلک نن په داسې حال کې چې د 2 کسانو مړي ورسره و غزنی ښار ته راغلل او ویل د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې 6 ملکي وګړي مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې 15 کسان په یو باغ کې له طالبانو سره یو ځای په نښه شوي دي.
خامخا ملکیان به هم حالت خپل باغ و باغچه کی و دغه تورستان چې د تیارو تر څار لاندې و د حمله په نتیجه کې 15 نفره طالبان د منځتی او یو تعداد ملکی خلکو ته هم زیان او تاوان اوړي او شهادت رسی.
د غزنی والی زیاته کړه چې د دې پیښې د څیړنې لپاره یوې ډلې ته دنده سپارل شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. رویټرز خبري اژانس د کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي دا خبر ورکړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولو رایې ورکوونکو دقیقه شمېره نه ده ښودلې، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي مولانا محمد عبدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د رایې ورکوونکو دقیق شمیر د مخابراتي ستونزو حل وروسته معلومه شي. تر اوسه د مخابراتي اړیکو هم د ټلیفون او هم د مخابرې ستونزه نه ده حل شوې. سخت کار روان دی چې دا شمیره نن اعلان کړو، خو که بله کومه پیښه کیږي هغه بیا جلا خبره ده. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9 میلیونه 600 زره کسانو خپل نومونه ثبت کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي چې په دې انتخاباتو کې په تیره د ښځو ګډون کچه ټیټه وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د شمیر بهیر پیل شوی دی. د کمیسیون ویلي چې که سترې ستونزې پیښې نه شي لومړنۍ پایلې به د میزان په 20مه اعلان شي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سبا دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو، سولې او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله د سپتمبر په 24مه نیټه په نیویارک کې پیل شوې او سبا دوشنبه به یې وروستۍ ورځ وي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پڼه کې وایي چې حمدالله محب به عمومي اسمبلې ته پر وینا سربیره د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره وګوري او د سولې په اړه د حکومت دریز به ورته روښانه کړي او له نړیوالو به وغواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د مشرانو په ګډون د ګډ شمیر هیوادونو رهبرانو ګډون کړی، خو دا غونډه داسې وخت جوړه شوه چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات روان وو او ولسمشر اشرف غني په دې انتخاباتو کې یو له کاندیدانو څخه و. لازادی رادیو خبرونه اوري. د یمن د بهرنیو چارو وزیر وایي د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیه هر راز هڅې شنډې کړي. محمد عبدالله الحزرمي پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال پر ایران پلو حوثي اغیانو او همداراز پر متحده عربي اماراتو د هغو ځواکونو د ملاتړ له کبله انتقاد وکړ چې د ده په وینا د یمن په جنوب کې د خپل دولت د جوړولو هڅه کوي. حزرمي چې په دې وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ګمارل شوی. ایران په نړۍ کې د تروریزم عمده تمویلونکی وباله او غوښتنه یې وکړه چې په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو هغه هڅې ختمې شي چې د کودتا وبلله. زرګونه کسانو نن په مسکو کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د هغو معترضانو د خلاصېدو غوښتنه وکړه چې کرملین د مخالفینو د ځپلو د اقداماتو په ترڅ کې بندیان کړي دي. دا کسان د مظاهرو په هغه لړۍ کې بندیان شوي چې د ښاروالیو له انتخاباتو وروسته د ګڼ شمېر کاندیدانو وبښئ چې د ښاروالیو په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو د محرومولو پر ضد د اعتراض لپاره له جولای میاشتې راهیسې پیل شوي. د دې اعتراضونو په نتیجه کې کرملن یو تن په ضمانت خوشې کړی خو د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخالفانو د فشار د زیاتولو لپاره غږ کړی. د اپوزیسیون یو مشر لیونید ولکوف نن وویل چې په نننۍ مظاهره کې د ډیرو خلکو ګډون ښایي حکومت اړ کړي چې نور کسان هم خوشې کړي. او د سلوات جمهوریت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوه روسۍ میګ 9 الوتکه د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په یوه خبره پاڼه کې ویلي چې د الوتکې پرون ناوخته د پلازمینې براتیسلاوا د ختیځ په 100 کیلومترۍ کې په نیټرا ښار کې سقوط کړی خو پیلوټ یې په پراشوت کې راکوز شوی. برسیرن ټپي دی او په روغتون کې تر علاج لاندې دی. د سلوات جمهوریت دفاع وزارت د دې الوتکې د سقوط د علت په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د میګ 9 جت الوتکو الوتنې ځنډولې دي.
درنو دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو د دارالانشا کمیسیون وایي له ولسوالیو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د حساسو ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر په چټکۍ سر روان دی. پر دې موضوع په رپورټ سربیره د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا له عملیاتي مرستیال محمد عثمان فروتن سره مرکه لرو. دا به واوري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هر هغه څوک چې دوی د رایې ورکولو څخه محروم کړي وو خو رایې کارولي وي بیا به هم جریمه شي. په دې موضوع به هم رپورټ واورو. په کونړ کې پرون د انتخاباتو د پورز په سرکانو دانګام ناړی او غازی آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو په بریدونو کې و ماشومه وژل شوې او 12 نه زیات چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوي. له کونړ نه به په دې موضوع رپورټ ولرو. په غزنی کې بیا یو شپېر مظاهره چیانو د شپږ تنو مړي د غزنی ښار ته راوړي وو چې ادعا یې کوله دا کسان ملکیان دي او د بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې وژل شوي. په دې له غزنی حال درکو که وخت نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایه چونې له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو 3 ورځو پورې بشپړ شي. د ټاکنو د کمیسیون د مرستیال په خبره دغه بهیر په کابل او یو شمېر ولایتونو کې بشپړ شوی. په اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو او د رایه چونې په مرکزونو کې د رایو له شمېرو سره جوخت له تیر ماښام راهیسې له دغو مرکزونو څخه د کمیسیون ولایتي مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې بشپړ شوی هم دی. د دغه کمیسیون په خبره له ناامنو ولسوالیو څخه ټاکنیز مواد د حواله لارې د افغان ځواکونو لخوا لیږدول کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت الله مل د یک شنبه پر ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د ولایتونو مرکزونو ته دغه موادو د لیک بهیر به تر راتلونکو 3 ورځو پورې بشپړ شي. د کابل ولایت په بشپړ ډول رسیدلی دی. یو شمېر نورو ولایتونو هم رسیدلی دي. د ځینو نورو ولایتونو بیا له 150 او 170 سلنې پورې رسیدلی دي. د نتایجو پاڼې ریزلټ شیټونه چې د بایومیټریک دستګاو څخه سرور ته لیږدول کېږي د پروسس په حال کې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې د افغانستان ولسمشر ټاکنې باید 13 ورځ د رایه چونې په 4902 مرکزونو کې ترسره شوی وای. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستیو شمیرونو له مخې دغه بهیر په 4905 مرکزونو کې ترسره شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته په خوندي ډول د ټاکنیزو موادو د لیږد خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود چندرابی پدړه رسنیو ته داسې ویل د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونه د ټاکنیزو موادو د لیکدولو په حال کې دي. انشاءالله چې د ټاکنو کمیسیون د مهالویش سره سم به د دغو موادو د لیک لپاره هڅه وشي. د امنیتی پلان له مخې لکه څرنګه چې لومړی او دوهم پړاو په ښه توګه بشپړ شو، دریم پړاو چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو لیک د هم په ښه توګه ترسره شي. د دفاع وزیر اسدالله خالد هم ویلي دي له هغو ولسوالیو څخه چې د ځمکې له لارې د ټاکنیزو موادو لیږد ستونزمن دی، د هوا له لارې به د ولایتونو مرکزونو ته ولیږدول شي. د افغانستان د ولسمشرۍ څلورمې ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې ترسره شوې. د شنبې د ورځې په دغو ټاکنو کې د تیرو ټاکنو په پرتله د خلکو د ګډون کچه کمرنګه ښودل شوې ده. له ټولو ستونزو اندېښنو سره سره خلک او ټاکنیز ټیمونه د دغو ټاکنو پایلو ته انتظار باسي. د ټاکنو د قسمی پایلو اعلان هم د ټاکنیزو موادو لیکت پورې تړاو لري چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مرکزونو ته لیږدول کیږي. د ټاکنو د مهالویش له مخې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې میاشتې په ویشتمه نیټه او وروستۍ پایلې د لړم په شپاړسمه نیټه اعلان شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د څنګه د عملیاتي چارو مرستیال وایي چې د حساسو موادو انتقال د ولسوالیو څخه د ولایتونو مرکزونو ته په چټکۍ روان دي. زما همکار نسیم شفق د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا له عملیاتي مرستیال محمد عثمان فروتن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې تر دې مهاله له څومره ولسوالیو انتخاباتي مواد د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوي؟
تر اوسه پورې چې تاسو راغږیږم، حساس انتخاباتی مواد ل 210 ولسوالیگانونه زمونګه ولایتي دفاتر ته انتقال سوی دي چې ل 40 ولسوالیونه په هوایی توګه او ل 190 ولسوالیگانونه لازمه کې لارنه انتقال سوی دي.
او دا لړۍ روانه ده، دا به څو وخت بشپړیږي؟
دا لړۍ روانه ده او د پلان په اساس نن هم ان شاء الله تر ماهام پورې یو سلوخت نور ولسوالیگانونه زمونږ ولایتي دفترونو ته ان شاء الله چې لازمه کا او له هوانه حساس انتخاباتي مواد انتقالیږي او امیدوار یاستو چې ژر تر ژره زمونږ مواد حساس انتخاباتي مواد انتقالات بشپړ شي او زمونږ امیدواری هم داده چې ان شاء الله تر سبا پورې ټول حساس انتخاباتي مواد لا ټول ولسوالیگانونه تر مراکز ولایتي دفاتر ته انتقال سي.
حساس او انتخاباتي مواد د انتقال په برخه کې وندښنه داده چې په لار کې څه لاس ورنودل سي یا څه خدای نه خاصه درغلي ونی سي، په دې برخه کې څومره مطمئن یاست؟
زمونږ همغږي خدای او ان شاء الله چې کوم استونزه به ونی وي، خو هیله مو داده چې دغه ټول زیرفت ارګانونو په دغه لړۍ موږ سره په بشپړ توګه سمام کاری وکړي.
بله فروتن صاحب، یو مسله د مشارکت یا د رای ورکونکو د ګډون موضوع ده، په دې اړه تاسو کوم ارقام ترلاسه کړي؟ ابتدایي ارقام چې څومره خلکو ګډون کړی په انتخاباتو کې؟
موږ هغه ارقام باندې کار کوو. زمونږ تخنیکی همکاران طول دغه ارقامونو د صحه لسطح نه راتولی، ان شاء الله ژر تر ژره دا نهایی ارقام تاسو سره بشری.
ابتدایی ارقام به څه وخت خلکو ته وړاندې کوي چې دومره خلکو ګډون کړي؟
لکه څنګه چې ما در ته وویل اگر ابتدایی ارقام چې تر تیرش پورې موږ ته رسیدلې وو هغه موږ تاسو ته ټولو سره شریک کړل. نن هم په دغه ارقام باندې کار روان دی او نن تر ماښامه پورې بل مطبوعاتي کنفرانس وی او د دغه د پیشرفت نه هر هغه ارقام چې موږ له صحواتونه ترلاسه کړی وي تاسو سره به شریک شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د عملیاتي چارو له مرستیال محمد عثمان فروتن سره مو مرکه واورېده. د ولسمشری انتخابات پرون په افغانستان کې ترسره شول. دا د افغانانو لپاره یو مهمه ورځ و. وسلوالو طالبانو چې د انتخاباتو له ترسره کېدو سره یې مخالفت کړی او ګواښ کړی و چې په دې ورځو به د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړي. که څه هم د افغانستان له ځینو سیمو څخه د نامنیو چاودنو او بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو په مجموع کې څارونکي وایي چې د انتخاباتو لپاره نیول شوي امنیتي تدابیر مؤثر و. په اړه یې د ناجیه صافی رپورټ اورو.
د افغانستان ولسمشریزی ټاکنې له ډیرو امنیتي ننګونو سره سره د تلی په شپږم نیټه په ټول افغانستان کې ترسره شوې. د هیواد په ګوټ ګوټ کې خلک د ولسمشریزو ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ستایي. د افغانستان په سویل کندهار کې ډېری اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې برخه واخلي.
خپل رایه مو خپل خوښ کاندید ته وکاروله، نو په پراخه پیمانه خلک راوتلي وه او ډېر ښه امنیت نیول شوی و. ډېر په آرام فضا کې خلکو خپل رایه وکارول، نو د امنیتي ځواکونو څخه ډېر منندوی یو. زموږ د ښار امنیت یعنې کم ځای چې رای ورکول کېدل دغه امنیت یې په ښه توګه نیولی و.
د کونړ دوه اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل.
زه غلام رحمان د مرکز اوسیدونکي یم.
په سلو کې سل فیصده د اطمینان وړ ټاکنې.
می عبدالله دی او ټول خلک په پرجوشه فضا کې دغه تراتلل د انتخاباتو مرکزونو ته خپل رای ورکول.
لبلی خوا د روزګان دوه اوسیدونکو حمید الله او محمد الله ازادي راډیو ته وویل ټاکنې په امن فضا کې ترسره شوې.
ټاکنې خو الحمدلله بیخي ښه ترسره سولې. د امنیتي لحاظ خو ډېر خوندور ترسره سولې. یعنې په روزګان ولایت کې کومه داسې پېښه نه ده ثبت شوې چې هغه دې خلکو ته زیان پکې اوښتی.
لکه څرنګه چې مخکې دغه د ټاکنو په اړه موږ کوم ستونزې درلودې چې مثال موږ ول دا به ډېر ناامنه وي، ټاکنې ډېرې شوې.
پلازمینه کابل کې هم خلک د ټاکنو بهیر له امنیتي پلوه ښه ارزوي او وایي د دې انتخاباتو امنیت د ولسي جرګې له ټاکنو په ښه توګه ټینګ شوی.
اولا نظر به دیگه انتخابات فضای دفعه امن بود و بسیار به آرامی رای دادیم.
خود امنیتی چارواکو له قوله وسلوالو مخالفانو هم په دغه ورځ خپل تحرکات ډیر کړي وو. امنیتی چارواکي وایي د ټاکنو په ورځ د مخالفینو د 1200 ګواښونو مخه نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
1200 تهدیدونه رامنځته شوي چې ټوله مخه نیول شوې. دقیقا د 1400 حملو مخه نیول شوې. دوه نفر پولیس شهیدان شوي دي. درش تنه ملکی کسان ټپیان شوي دي. 250 تنه ترهګر طالبان وژل شوي دي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په 30 ولایتونو کې ترسره شوې. د دغو ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. و مو اوریدل چې په یو شمېر ولایتونو کې خلک د ټاکنو لپاره چې پرون ترسره شوې له امنیتي تدابیرو خوښ دي. که څه هم د ډیرو په نظر د پخوا په مقایسه باندې ډیرې خونړۍ پېښې رامنځته نه شوې، خو بیا هم په ټول افغانستان کې انتخابات د ټولو خلکو لپاره هومره له امن او خوندیتوب نه ډک هم نه و. په کونړ کې په پرونیو انتخاباتو کې په سرکانو، دانګام، ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو ماشوم وژل شوی او یو لسنه چې ښځې او ماشومان پکې دي ټپیان دي. په دې موضوع له کونړ نه درهولان وری رپورټ اورو.
د بریدونو ټپیان د کونړ مرکزی روغتون ته را رسول شوی چې اوس د درملنې لاندې دي. یو میرمن چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی د ټپونو له درد څخه ازګیروي کوي. ازادي راډیو ته وویل رحمت الله سرکانو ولسوالۍ ټپیانو سره راغلی وای
دغه ماشومان او زنانه وي نا څاپه مرمۍ راله او زنانه هم پې لګېدې ماشومان هم پې لګېده د وسلوال مخالفین د لورې وه خو ښه کار ونه شو ځکه چې انتخابات که دوی ډز وکړي او که وینې کې وشول ترسره شول خو دغه بېګناه ماشومان چې دغه ماشوم دی عبید په نامه بیړه دی غریب ګونګی دی خبرې هم نشي کولی.
د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطا الله صاحب وای د تیری ورځې له پیښو ورته یولستنه ټپیان راوړل شوی دی.
مجموع کې 15 ناروغان د سرکانو ولسوالۍ راوړل شوی، باغی کې یو نارینه ماشوم او نور ټول خزینه و. دانګام لر کلینه دوه خویندې چې شل کله عمر لرل هغوی راوړل شوي. د اسمار نه یو واقع راوړل شوی وه، همدارنګه د غازی آباد نه یو واقع راوړل شوی وه، او لس کسه مونږ سره داخل د بستر دي. په بشپړ ډول درملنه شوې ده. عمومي حالات اوس د ډاډ وړ دی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ولسی وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
جمله د موږ د تلفاتو شمیر درې کسه شهیدان او د یو لس په حدود کې زخمیان دي، چې دا په نړۍ ولسوالۍ کې یو کارمند دی انتخاباتو زخمی شوی ده. دانګام کې هم یو مېرمن زخمی شوی ده. په ډمبرو کې هم دوه ماشومان شهیدان شوي دي او زخمی ده. په سرکانو کې هم یو کوچنی شهید اسوا او تقریبا په درې په حدود کې زخمیان شوي دي. جمله یو لس کسه زخمیان او درې نفر شهیدان لرو.
هغه وای افغان ځواکونو برید کوونکو ته په دانګام او غازی آباد ولسوالۍ کې درنه مرګ ژوبله اړولې، او هغوی چې د ټاکنو د ناکامولو هڅه یې کوله حکومتي ځواکونو د هغوی پلانونه شنډ کړي دي.
د یاویستو حدودو اندازه د لشکر طیبه جنګیالي د منځه تللي دي، د وزل شوي دي، او د وو په حدودو کې زخمیان لري.
تر اوسه د افغان دولت وسلوالو مخالفینو او لشکری طیبی پورې تړلو وسلوالو په 2014 کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې وسلوالو طالبانو د کونړ په ولایت کې په لسګونو بریدونه کړي وو، چې په کې 15 تنه وژل شوي وو او له اویاو زیات ټپیانو. خو د تیرې ورځې ټاکنو کې که څه هم چې د وسلوالو طالبانو لخوا د یادو ټاکنو د ګډوډولو ګواښونه زیاتو، خو بیا هم د 2014 کال د ټاکنو پر مهال د بریدونو او تلفاتو په پرتله د تیرې ورځې بریدونه او مرګ ژوبله کمه وه.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شئ. وروسته په غزنی کې د یوې مظاهرې حال درکوو. د مظاهره چیان ویل چې تېره شپه په عملیاتو کې ملکیان وژل شوي، خو تر هغې مخکې د انتخاباتو اړوند یو بل رپورټ راخلو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هر هغه څوک چې دوی د رای ورکولو څخه محروم کړی و خو رایې ورکړی وي بیا به هم جریمه شي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو دا کار د کمیسیون د پریکړې خلاف بللی. ویلي دي چې ځینو کسانو چې له رای ورکولو محروم شوي وو او رایې ورکړي، رایې باید باطل شي. امید ظهیر ملې په اړه رپورټ لري.
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به له ټاکنو 8 ساعته وروسته د هغه کسانو په اړه چې د قانون ماتونې په تور د رایې ورکولو څخه محروم شوي وو خو رایه یې ورکړې ده پریکړه وکړي. د دې کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون یو شمېر دولتي چارواکي د ټاکنیزو سرغړونو په جرم له رایې ورکولو محروم او نقدي جریمه کړي وو.
د ټولو موضوعاتو سرغړونو ته د رسیدنې درغلۍ او ټاکنیزو جرم په توګه ډلبندي کیږي. وروسته به کمیسیون د ټاکنو قانون مطابق په دې اړه پریکړه وکړي. په دې معنی چې کېدای شي رایه باطل شي او همدا ډول نقدي جریمه هم شي.
له دې وړاندې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشر دوه سلاکاران شاه حسین مرتضوي او عبدالرحیم عزیزي د ټاکنیزو سرغړونو په تور له نقدي جریمې سربیره د رای ورکولو له حق څخه محروم اعلان کړل. دې سره په خوا کې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني او د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقي چې د ولسمشر غني سلاکار هم دی ټاکنیزو کمپاینونو کې د حاضرېدو له کبله نقدي جریمه کړل. بلور ته بیا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو رای باید باطل اعلان شي.
هغه کسان چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا له رایې ورکونې محروم شوي وو باید د کمیسیون پریکړې ته احترام کړی وای، خو له دې داسې ښکاري چې دوی ته د کمیسیون پریکړې هیڅ ارزښت نه لري او دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړې په خلاف یو ډول بغاوت دی.
قانون و فیصله کمیسیون شکایت
خو ده هغه کسانو له ډلې چې د کمیسیون لخوا درای ورکول وسخه محروم شوی د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی وای د ولسمشری ټاکنو په ورځ راي نه دا ورکړي خو خغلې مرتضوی د پاړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه ناسمه او غیر عادلانه بولی. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په غزنی کې یو شمیر مظاهره چیانو نن د غزنی ښار ته د شپکتنو مړی وربړی وو او ادعا یې کوله چې دا کسان ملکیان دي او د بهرنیو ځواکونو لخوا په خواجه عمري ولسوالۍ کې د شپنیو عملیاتو پر مهال وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
دا یک شنبه ورځ غرمه مهال لسګونه مظاهره چانو د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ له دی حاجي کلی څخه د شپږو تنو مړي د غزنی ښار ته د احتجاج په توګه راوړي وو. اعتراض کوونکو ویل دغه کسان ملکیان دي چې تېر ماښام د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دغه مظاهره چانو د دولت او بهرنیو ځواکونو ضد شعار نور کول. دی وایي په دغه برید کې 15 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د مظاهرې یو تن چې له نوم ښودلو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د خپلو کورنیو د غړو د مړو غوښې په ځنځولۍ کې راوړې دي.
تا د خلک تباه کړه ده، تا د خلک کوم یو مسله ده که په داګرد امر دی ټوپک په لاس کې اخیستی وو زه بنګلي اچوم په دې لاسو کې. څنګه دولت یې چې ته په سترګو ړوند یې ته نه وینې دا خلک؟ اول ته وایي چې زه ستن وینم او رښتیا هم وینې، نو څنګه ظلم کوي؟ دا څوک یې؟ او ته وایي چې خلکو ته رایه ورکه. پرون دې رایه ګیري وه، قاتلینو ته زه رایه ورکم؟ چا ته رایه ورکم؟ ولې رایه ورکم؟ دغسې یې کړلو چې اوس مو په زنځولۍ کې راوړي دي خپلې جنازې، اوس مو غوښې ټولې کړي دي د خپلې جنازې.
تر دې وروسته چې مظاهره چان د غزنی ښار ته داخلېږي د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوډپ پیښېږي چې د پولیسو له لورې په ډزو کې څلور تنه نور ټپیانېږي. که څه هم دغه مظاهره چانو ونه ویل چې له ملکیانو سره وسلوالو طالبانو ته هم په دغه برید کې مرجوب لاوښتې ده، خو د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي 15 تنه وسلوال هم په برید کې وژل سوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل د پیښې څېړنه به کوي او له مجرمانو سره به قانوني چلند کېږي.
مخالفین زی یو په باغ کې تقریبا خامخا ملکیان به هم حالت په خپل باغ او باغچه کې وو یا به څه کار کلا دوی ته ورځي وو د دغه تورستان چې د تیارو تر څار لاندې وو هغه ته په دو باندې حمله کوي. د حمله په نتیجه کې 15 نفره طالبان د منځل سي او یو تعداد ملکی خلکو ته هم زیان او تاوان اوړي او شهادت رسي. دغه قضیه د چرلو لپاره موږ یو کمیټه تعین کړې ده. ان شاء الله قضیه به په بی‌طرفانه شکل باندې وڅېړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم ډیری وخت په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا ملکي کسان وژل کېږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
رپورټونه وایي چې طالبانو په پروان ولایت کې د انتخاباتو 15 تنه څارونکي برمته کړي. په پروان کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر عبدالقهار وهاب صاحبي ازادي راډیو ته وویل چې په برمته شوو کسانو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو څارونکي شامل دي او پاتې و کسان د ولسمشري د کاندیدانو څارونکي دي. ښاغلی صافی زیاته کړې چې طالبانو دا کسان پرون ماښام د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې د رای ورکولو له یو مرکز څخه نیولې دي. د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي د دې کسانو برمته کېدل نه ردی، خو طالبانو یوازې د دواړو کمیسیونونو اته څارونکي هغه مهال چې خپلو کورونو ته روان وو ونیول. د پروان د والی ویاندی وحیدې شاهکار ویلي دي چې قومي مشرانو او مخبرو د دې کسانو د خلاصون هڅې پیل کړې، خو دا خبرداری هم ورکوي چې که طالبان هغوی له سوله ییزو لارو راخوشي نه کړي نو د زور د کارولو لارې به یې راخوشي کړي. شینواری د پروان ولایت له نامنو ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې په پراخه توګه فعالیتونه لري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د دوستانو په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو مطالبو او خبری موضوعاتو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی او لوستلی شئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه هم خوښ کړئ او وڅارئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک د پاڼې آدرس دی. بل نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. فرشته نگاه په سټډیو کې ده.
تشکر.